شي دا مشال ریډیو د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې له سلامونه منئ د دې خبرونه لپاره د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق امیری ملګرتیا کوي او د خبرونو لپاره را سره په استودیو کې اسرار عالم مومن راغله او د نورو په روانه خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د هدفي وجونو نه پس د احتجاج حال درکو د ترڅنګ یو شمېر نور کورنیو سیمیز مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د اسرار عالم مومن
سړی مشهورم به دومره خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وجنې زده پرلات روان دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې څرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وجلې او د صحت نیول ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل هم لړلې فیل بللې. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وجنې زده پرلات روان دي. دو ورځې مخکې د مکین په بیبي زی رغزی کې د ځایي خلکو په اعدام نیتي ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وجل شول او یو زخمی شو. خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پېژندلې چې د دوی په وینا په وجنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانې مخې ته د وجل شو ځوانانو مړې ایښي او احتجاجي درنه یې روانه ده. په پرلت کې شامل د پښتون ژغورني غورځنګ یو ځایي مشر رحمت شاه بیګم شلډو ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په نکه د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي، د وجل شو کسانو کورنیو ته د مواجه ورکړل شي او د خلکو هغه کورنه دي خالی کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي. په اوس په دې اړه سره دی ویلي خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشلډو ته ویل چې یاد کسان هم نتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسله والو وجلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وجلې دي. پولیسو او ځایي خلکو مشالډو ته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګرجوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومي هلک په کور کې و چې له بهر ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دې غواړي او چې کله هغه ورووت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې ناڅرګند کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. د مشالډو خبریال وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څانګې مشر د دې صوبې په ولس غږ کړی چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام الله نن مشالډو ته ویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونه زیات د ډاکټر اکرام الله نن مشالډو ته ویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونه زیات او اکسیجن ټینکونه غټ کړي خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي.
الحمدللہ سچویشن از انڈر کنٹرول. خو خدا خلق احتیاطی تدابیر نہ اپنا وئی گنو زیونو تسی د خپل ماس کا چورو خیال نہ ساتی د خپل صفائی د لاسو زلو خیال نہ ساتی نو دا بیڈز بیا انتہائی نہ کافی دی.
د برازیل کې د خبر پښتونخوا حکومت د کورونا وبا د مخنیوي په هدف په ویشتو ضلعو کې تعلیمي ادارې تړلې دي. د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د نشمیرو تر مخه په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر شواروس کې 122 وبخی د کورونا وبا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د نشمیرو تر مخه په پاکستان کې کورونا وایرس په تیر شواروس کې 122 نور کسان وجلي چې ورسره له یاد وایرس د ټولو وجل شو کسانو شمیر 1,309 ته رسیدلی. په تیرو 24 ساعتونو کې کورونا وبا نور تر 4,400 زیات کسان ځپلي هم دي چې ورسره په دې هیواد کې په یاد وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 8,00,000 زیات شوی خو له دې وایرسه نږدې 1,00,000 کسان غېدلي هم دي. او د صحت نړیوال ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل غم لړلې فیل بللې. وایي د ملګرو ملتونو ادارې په دې هیواد کې په حیرانکونه توګه د مخ په زیاتېدونکو کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپلای روانه کړې ده. د ډبلیو ایچ او مشر ټیډرس اډانوم ګبریسس د اپریل په 26 په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې ادارې د څه باندې 2,000 کسانو عمله له هند سره د مرستې لپاره بیا ځای پر ځای کړې ده. په پیل کې کورونا سره د چلن په برخه کې هین کامیاب ښکارېده، خو اوس د نږدې یو ارب څلوېښت کروڑ آبادۍ په دې ملک کې دغه وایرس په تیزۍ سره خورېږي او نظامونه په ماتېدو دي. هسپتالونه د کټونو او اکسیجن د کموالي له کبله نور کسان له ځان سره نه داخلوي. په داسې حال کې چې تر ننه شپږ ورځې پرله پسې په هندوستان کې هر ورځ د کورونا څه باندې درې لکه کیسونه رپورټ شوي، د هیواد پر خپلو وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې له دوی سره مرسته وکړي. برتانیا، جرمني او امریکا په هغو هیوادونو کې دي چې له هند سره یې د بیړنیو طبي مرستو ژمنه کړې. د صحت نړیوالې ادارې مشر یوې خبري غونډې ته ویلي چې په نړیواله کچه هم کورونا وبا مخ په زیاتېدو ده. یو تر دې مهال مشال خبرونه
تاسو مشال لري ته وګي زمونږ د خبرونې تاسو سهار د هر ورځ د سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري د سهار د نه نه د سهار د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شي. اوریدونکو، د دې خبرونې کې تاسو د پاره مونږ یو شمیر راپورونه چې د قبایلي سیمو او د قبایلي سیمو تر څنګ د پاکستان په بیرابیرو برخو کې څه شوي دي د هغې په اړه مونږ تاسو ته راپورونه راغونډ کړي دي. په دې کې د جنوبي وزیرستان جنوبي وزیرستان کې چې کومې وژنې شوي دي د هغې باره کې راپورونه راغلي دي، او د دې تر څنګ یو شمېر نور موضوعات هم دي. خو د دې روانې خپرونې د سر موضوعات دا دي. په جنوبی وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. دغلته کې یو کس وایي
د کیم شهیدون دی، د چا پاچون دی، دغه میز با ماتیدو کوم ته حواله کړل.
د پاکستان جمهوریت تحریک وایي چې دی وړي چې د روزو نه پس بیا د حکومت تحریک وچه.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان مبارک کے بعد اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو شمېر فعالانو باندې تور دی چې دوی په شیډول فور یا د ترهګرو په نگرانۍ لیست کې چول شوي دي. په دې کې یو کس شاهد شیرانی وایي
چې تر اوسه پورې په ژوند کې ما ته بده خبر نه ده کړې، او زه خو دا وایم چې صوبایي حکومت او موجوده انتظامیه وچ په وچه خلک ترهګرو دهشتګر جوړوي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورځو. په جنوبي وزیرستان کې د دوو ځوانانو ته وجر کېدو وروسته ځایي خلکو په مکین تحصیل کې پرلت وهلې دي. د ځایي خلکو په وینا دواړه کسان دوه ورځې وړاندې شپې مهال امنیتي ځواکونو په ډزو وجلي ول. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا وایي چې دا وجنې نامعلومو کسانو کړي دي. په دې اړه تفصیل له ډېر اسمل خانه اشتیاق مسید راکړي.
سویلی وزیرستان کښې په شپږویشتم اپریل د بی بی زی راغزی کلي کښې د دوی وژل شوي ځوانونو مړې ماسید قوم د ماکین تحصیل عمارت مخامخ په احتجاجي درنا کښې یش دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه د دغې احتجاجي درنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
کوم کمیټي جوړه کړې ده چې په دغه کښې د کوم سپینږیري مشرون د سیاسي پارټۍ او د غورځنګ ملګري یعنی هر څوک په دا کمیټي کښې شهیدون دی، د چا بچون دی، دغه میز با مسیدو کوم ته حواله کړل چې دا د توسې دی کا میاس باد شخاوې کا کول باد شخاوې د میزو دغه سره چار نوی نوویز د ماکین تحصیل چې کیم هیډ کوارټر دی دغه مخته میز درنا نو ساتو چې کیم د میزو د حکومت نه ډیمانډ دی چې کیم دغه کارنل دی یا بلال یو لیفټن دی یو غنی سی بادور دی دا درې کسان پیژندلې دي د خلک دا درې کسان خلاف پیار کیجی او دوام دا چې ودا مړی و خوندون ته وو یو یو کروڑ ریپے دیتا ورکاوی او کی مشتینا د 850 لاک ورکاوی د دغنا بل دا ډیمانډ تا چې کیم زایر اخزیک شیل یا ورسره یا په نور وزیرستان سے فوجونه ملی نیولې دي د کلی مان سے پروت دي دا کورینو خالی کاوی.
په احتجاجی درنیک شه نوز د امین شاه خبره هم واروی
یور تا دا وکیا شیدو غنا ډیر غام او علاقہ شه خورشوی دی او خال ډیر په غصه دي چې آیا کچره داسا ورکه مختار تللې نو میجو د مستقبل د پوره د وزیرستان همیشه پرښولې ته مجبور کیږي ویلې چې دغه روسی شپې په خلک باندې داغه سه حمله کو به ګناه خلک باندې په دابنه خل ډېر سخت انتهایی غصه ده
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې حکومت ته په چار دو چې د بی بی زی راغزای کلی پېښیک شه ملوث کسانو ته سخته سازو ویر کی
نو مو معلومات دې چې دا کسونه حکل کوت او موبایل باندې کوي نو اچانک څوکروغل سیری په بندا وک دوه کس شهیدون شو او یو کس زخمی دی دا ته دوا قولی نه دی مشته چې رسیدلی دی ځنه خلک چې دا ملشه ولوي ځنه یې چې معلومه سر په بندا وک خو چې چا خبر بنه کړای دی چې ماور دتا په دغه تیم سه څوک دی افال جون دی افال جون دی فداری دی پولیس تای حکومت تای چې موږ دغه په حواله باندې شوی دا څه واقعي چې څه کړی دی کب غلطی سره شوی دی کا جان بوچ کړ شوی دی کب غلط سمې سره شوی دی په کوم شکل چې شوی دی ان چې د هغه کسونو ته سخت نه سخت سوز ورکو او د کوم په مقصد یې ورکو او بل چې درنانو ستاسو پر امن احتجاج دا د حق تای موږ دغه ملګرتیا هم کوي
د سویلی وزیرستان بی بی زی راغزی کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي وی چې پاکستانی فوجي سرتیریو پشپشوشتم اپریل مقصدان مال یوا باجه په ډزونو د دوی د کلی دوا ځوانون وژلي او یو یې پر هر جلای کړای و خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ناپیژندلې وسلاوله په ډزونو باندې داغا دوا ځوانون وژل شوي او یو پر هر جلای شوی دی او د دې پیښه په باراکښې پولیس خپلې پلټنې شروع کړې دي د ماسید قوم مشرونه دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې بیا به دوی خپله احتجاجي درنا سارا د وژل شوي ځوانونو د مړیو ډیری اسماعیل خان یا اسلام آباد ته منتقل کولو باندې مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیری اسماعیل خان
مشال ریډیو ته وګی زموږ دا خبرونه هر ورځ د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی خبرې اوریدونکو د پښتون ژغورنی غورځنګ مشران وایي چې د دوی ځینې فعالان د ترهګرو د نگرانۍ په شیډول فور یا شیډول څلورم فهرست کې اچول شوي دي په دغو کې ځینې وایي چې د دوی بانکي کارتې هم بندې شوي دي او شناختي کارډونه او سفري اسناد هم بلاک شوي دي د دې تر څنګ ځینو چارواکو د دې خبرې نه د ناخبرۍ څرګنده وکړه خو د خیبر پختونخوا د پولیسو او د امنیتي ادارو دوه چارواکو د دې پخلی وکړو چې د دغو کسانو نومونه په دې لیست کې اچول شوي دي په دې اړه نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د وزارت لخوا د دوی د یو شمیر فعالانو نمونه د خطرناکو ترهګرو لپاره مختص په شیډول څلور فهرست کې اچول شوي دي د 1999 کال د ترهګرۍ ضد قانون له مخه چې کله هم استخباراتي ادارې د صوبایي حکومت د داخله چارو وزارت ته د کوم کس په اړه د ناقانونه ډلو سره د فعالیت معلومات ورکړي نو دغه کس نوم په شیډول څلور کې واچول شي پس له دې هغه کس به مقامی پولیس سټیشن کې سرکاري شناختی او سفري اسناد جمع کوي او د نقل او حرکت په اړه به مقامی تاڼه خبروي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي ادریس پښتین وویل چې د هغه بانکي کارتې او د ایزی پیسا انتقالي لیکه هم بند کړل شوې ده
دا چې دا موږ د نوټیفیکیشن راغلی وو موږ کومه کنسرن نه په پولیس سټیشن دا راغلی وو نوټیفیکیشن راغلی وو ته موږ بیا راځو مګړای هغه نه بعد تو دوه درې ورځې په پښتو زما یا کوم اکاونټ دی اوس ته دومره اکاونټ دی زما ولا ایزی پیسا اکاونټ دی بینک ولا اکاونټ دی دا ټوټر ما غشوی دی بلاک شوی دی کنه اوس پولیس ولا با ته پولیس کوي مو مانا چې مطلب ته کوم ځای شي سکاوي کوم ځای شي اوس هم سکچر ته مو غالي ګلای دی چې مطلب مراد نه نه د غایو ته شر ګل دی نو مو د شر کدو کده کده نه نه دغه ته زم سره مو ته واښته او په پسته ما زمو شته او نو مو دا سه ته په ژوند شه مو دا سه د شت قدیم او تمون نه نیت مو کړای دی
په ډیر اسماعیل خان کې د اجاز پښتین او شاهد شیرانی د سارن لپاره مامور د ترهګرۍ پر ضد د حکومتي ادارې سی ټی ډی او چارواکي فضل محمود د اپریل پښپګوشتما له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په شیډول 4 کې د ادریس او نورو نمونه استخباراتي ادارو اچولې دي دوی ته یوازې د سارنې ذمہواری حواله شوې ده
ورکینګ د ټول ګاوا چې موږ غواړو چې څنګه چې کوم تاسو ته ترڅو د ټول ګاوا کې نه راځي نه ته دغه
د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکي شاهد شیرانی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او ځوان شاعر او لیکوال دی. د اپریل په 26مه د مشال ریډیو د دې پښتنې چې ستاسو نامه ولې په دغه فهرست کې اچول شوې ده، په ځواب کې نوموړي وویل: مشال ریډیو د دې راپور لپاره د غورځنګ هغو ټولو کسانو سره خبرې وکړي چې نومونه یې په شیډول فور کې دي. په دغو کې عبدالله ننګیال، تنویر جرار، روهیب پښتین او اعجاز پښتین شامل ول. د عبدالله ننګیال نه علاوه د نورو ټولو کسانو سرکاري شناختی اسناد او بانکي کارتې بند کړل شوې دي. د دولسم صنف زده کوونکي اعجاز پښتین وایي چې د شناختی کارت بندېدو له امله د ایف ایس سي راتلونکي امتحان لپاره داخله نشي کولای. په شیډول فور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو د نومونو اچولو تر شا د استخباراتي راپورونو او سبب په اړه مو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو لپاره د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار فضل شکور نه وپوښتل، نو هغه صدا سي وویل: د خیبر پختونخوا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ بیا د مشال ریډیو لخوا استول شوی غږیزی پختنی واوریدی. لیکلې نوټیفیکیشن یې هم وکړو او په جواب کې د ترهګرۍ ضد قانوني مسوده ارسال کړه. د غرض د ترهګرۍ پر ضد په قومي ادارا نکټا کې د شیډول فور د فهرست د منظم کوونکي څنګه مشر ګوهر خټک په دې اړه د مشال ریډیو پختنی واوریدی، خو سره د عمل یې ونه خودلو او نه د بیا بیا ټلیفونونو جواب وویلو. خو د ډیر اسماعیل خان د ټاون تانی د پولیسو مشر اصغر شان مو چې وپوښتل چې د دغو کسانو نمونه ولې په دغه فهرست کې اچول شوي، نو نوموړي وویل: په شیډول فور کې نمونه مونږ نه اچو، دا یا خو خفیه ادارې اچوي او یا لکه د سی ټی ډی اداره او یا د پوځي استخباراتي ادارو آی ایس آی او یا ملټري انټيليجنس دا کار کوي. بیا صوبایي حکومت باقاعده نوټیفیکیشن جاری کوي. موږ سره یوازې د شاهد شیرانی نوم راغلی دی، نور موږ سره د چا نوم نشته. خو شاهد شیرانی د شیډول فور تقاضی نه پوره کوي. ما تعالی افسرانو هدایت راکړي دي چې په شاهد شیرانی د 11 ای ای بل مقدمه درج کړه. زما د قسم په خدای وي ډی پی او صاحب دوی سره ډیره گزاره کوي. قبل افسر وی پدوی بای دری سلور نو ایف آئی آر درج کری ول دی مون سرا بالکل تعاون نکوی. مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا پشتون غورن غورزنگ مخکخ عبداللہ ننگیال وویل چې دا شیڈول فور دا دی فیرست او نورو ټولو حکومتی اقداماتو پر ضد با ہائی کورٹ کی درخواست دائر کوی.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی او دونکو ستاسو پام شوی سیاسی موضوع ته راګرځوم. د پیپلز او عوامي نېشنل ګوند د اپوزیشن اتحاد تر وتلو وروسته پاکستان جمهوریت تحریک په لومړي ځل پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د سټیرینګ کمیټې تر غونډې وروسته د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن له خبریالانو سره خبرې وکړې او ویل چې له وړوکي اختر وروسته به د حکومت نسکورولو لپاره تګلاره جوړي. په دې اړه باندې د پیښور نه غلام غوث نور تفصیل لري.
د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اپریل په 26مه نیټه د پی ڈی ایم د سٹیرنگ کمیټې د غونډې وروسته ویلي دي چې اوس هم یا تحریک په خپل ځای قائم دی او د اختر وروسته د پی ڈی ایم د سربراهانو په غونډه کې به د حکومت د رانسکورولو لپاره نوې تګلارې جوړوي.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے اور رمضان مبارک کے بعد
تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د سربراهانو په کچه یو اجلاس راو بدل شي. او د روجه رستو دی په پوره طاقت سره د ولس سره تماس ونیول شي. مونږ د دې حکومت د ختمولو او د دینه د خلاصي په خپل دریز ولاړ یو او د آزادو انتخاباتو کولو لپاره به مونږ په میدان ولاړ یو
اور پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم میدان میں ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې کومو غوندونو د جمهوریت تحریک نه د وټلو خبره کړی و هغوی دی خپل دغه ګام ته بیا د سره کتنه وکړي.
جہاں تک پی ڈی ایم ہے پی ڈی ایم اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود.
پاکستان جمهوریت تحریک د خپل پورا طاقت سره موجود دی. زمون زینو ملګرو په ناسم انداز سره د جمهوریت تحریک د پریخودلو خبره کړې ده، خو مونږ چې هوی ته په دغه اړه د بیا کتنې کوم اپیل کړی دی مونږ اوس هم په هغه خبره ولاړ یو.
پی ڈی ایم کو چھوڑنے کی بات کی ہے لیکن ان کو جو ہم نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے اس اپیل پر ہم اب بھی قائم ہیں.
اوس پختنه دادا چې آیا پاکستان پیپلز ګون او عوامي نېشنل ګون به واپس په پی ډی ایم کې شامل شي او کنه، د دې پختنه په جواب کې خبريال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي د استابلیشمنت سره د ځینی ګوندونو او د ځینی سیاسي مشرانو سره د جوړجاړي د راپورونو ورستو د حزب اختلاف هر ګون به هڅه کوي چې په سیاست کې خپل مقام او خپل ځای قائم وساتي.
او د تیر کې انصاف او د اخل کو چې کوم چې د حکومت او د اغي خوختي کله اخل کو خپل خبره جوړیږي نو هغه سیاسي خلا چې د هغه د دینه به اونې ویشي د اپوزیشن جماعتونو نه نو د دې لپاره چې خپل دا غنم چې دی به د جدوجہد جاری ساتي. یو بل خبره هم چې کوم د هغه کې کیږي چې لکه شهباز شریف راووتو او شهباز شریف چې راووتو نو د خبره دی یخه نو هغه خبره چې کوم خلک کوي چې شهباز شریف رهایی چې کوم د یو ډیل نتیجه ده او چې کوم نن د ایم ال ولی خان بیان مونږ په اخبار کې وکتو نو هغې یو اخبار ته په تبصره کې دا هم ویل چې پی ڈی ایم خو بس ختم شوی دی. نو ډیر خبرې دا دي چې لکه اوس دې وخت کې هر سړی ځان ته پکې ځای ګوري چې یاره په دې صورتحال کې دننه به ما لپاره څنګه ځای میلو شي.
پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته د اپریل د شپږشتمې نیټې د پی ډی ایم په مهم اجلاس کې د ګډون بلنه هم نه وه ورکړل شوې، کوم چې په دې وجه د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان کړی و چې د سینیټ د انتخاباتو وروستو هغوی ته شوکاز نوټیس ورکړې شوې وې او د هغې وروستو عوامي نېشنل ګوند د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان کړی و او د یاد ګوند مشرانو ویلي وو چې ای این پی ته د شوکاز نوټیس جاری کولو په سر دی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د هغه نوټس د ځواب ورکولو په ځای بلاول بوټو هغه نوټس د خپل ګوند د مشرانو په غونډه کې سری کړی و او د خپل ګوند ټولو غړو ته یې د جمهوریت تحریک د ټولو عہدو نه د استعفاګانو ورکولو امر ورکړی و. په پاکستان جمهوریت تحریک کې اختلافات د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په سر راپورته شوی و، خو بیا په سینیټ کې د حزب اختلاف د اکثریت باوجود چې کله یوسف رضا ګیلانی د سینیټ د مشر څوکۍ وبیلله او وروستو چې یوسف رضا ګیلانی د تحریک انصاف د یو اتحادي بلوچستان عوامي ګوند په مرسته په سینیټ کې د حزب اختلاف مشر وټاکلی شو نو دا اختلافات بیا نور هم جوړ شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سپریم کورٹ یو جج قاضی فائزی صاحب سپریم کورٹ کی د ځان د انصاف لپاره یو مقدمه دائر کړی و او د ویلو چې حکومتي چارواکي د دې پاړه باندې ډېرې ناسمې پلټنې کوي. په دې اړه باندې یو پریکړه راغلې ده، دغه پریکړه څه ده؟ شاهنواز ترغزی درته بیانې.
پرون د اپریل په شپږشتمه د سپریم کورٹ لس کسیزه بنچ هم د سپریم کورٹ د جج جسټس قاضي فایز ایسا د خزې په ضد هغه فیصله چې د 2000 د جون په 12 همدې عدالت کړی و چې ګین اف بی آر اداره دی د نوموړي د خزې سرینا ایسا او د دوه بچو د پاکستان دنن او بهر هیوادونو د شتمنۍ په لټنې وکړي کال ادمي ګرځولي. د پاکستان د صدر عارف الوی لړخه د جسټس قاضي فایز ایزا په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته د د شتمنۍ او ټیکسونو د پلټنو په حواله ریفرنس یا مقدمه د جون په 14 کال 2019 کې ورلېږل شو چې د هغې ضد د جسټس قاضي فایز ایزا په سپریم کورټ کې درخواستونه ورکړي. یو کال پس سپریم کورټ د نوموړي په درخواست فیصله کې لیکلي وو چې جسټس قاضي فایز ایزا ضد مقدمه نه قانون ده، البته د ښځې او د بچو د آمدن ټیکسونو جمع کولو او د دوی د شتمنۍ پلټنې دي وشي. چې د هغه عزت جسټس قاضي فیض عیسی ریویو یا نظرثانی درخواست ورکړو. پرون د اپریل په 16 د هغه اپیل فیصله اورولې شوې چې د رسنیو د لارو د خبرو شو معلوماتو تر مخه عدالت ویلي هر رقم عملیات حکم او رپورټونه به په هیڅ یو فورم یا په کوم اختیارمنې ادارې په شمول د سپریم جوډیشل کونسل ور باندې به هیڅ غور نشي کولی او نه به پرې عمل کېږي. اسد علي تور د ډیرو کلونو راهیسې په سپریم کورټ او های کورټ اسلام آباد کې خبریال دی. د دې مقدمه هر اړخیز رپورټینګ کړو مشاهده لري ته وویل دویل اور ورځ غنډ چې دا مقدمه د جسټس قاضي فیض عیسی په ضد په بدنیته جوړه شوی. نو هغه څنګه
دیکھیں بھی ٹائمنگ بھی کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کے ودن منتھ یہ
کتا سو وختن تو گورے نو دا مقدمہ دا فیض آباد کیس دا فیصلے نو پیو میش کی دنا نہ دن نرالا او پدی ریفرنس یو اڑخت ٹول قانونی لوازمات ہم بکنو پورا شوی او کاری دل چے دا ریفرنس پتوندے سر تیار شیو چے بسوس بدل خستل دی او ریفرنس جوڑا ول دی. نو دا خبر واضح ہے چے پدی ریفرنس کی دا فیض آباد کیس دا فیصلے لوی کردار
تھا اس ریفرنس کے آنے میں.
فیض آباد درنا د تحریک لبیک پاکستان لخوا په کال 2018 کې په اسلام آباد کې شو چې په کې د څو ورځو لپاره ګڼ شمیر لارې بند کړې شوې. د سپریم کورټ جسټس قاضي فیض عیسی بیا د دغه درنې او د لارو د بندښت په ضد نوټیس اخیستې او په 2013 کې د نومبر په 22 د سرکاري وکیلانو پیمرا او د الیکشن کمیشن تر اورېدو وروسته فیصله محفوظه کړې وه. دغه فیصله بیا د کال 2019 د فروری په 16 واورول شو چې د پاکستان نه چاپېدونکو د انګریزي ورسپانې د نیوز دو دغه نیټې د خبر تر مخې دغه فیصله کې د پاکستان د نور ادارو ترڅنګ په وسته ویل شو دوی باید د آئین پاکستان د لاندې چلند وکړي ځکه آئین مسلف فوزونه د هر رقم سیاست د لاسوهنو نه منع کوي. هغه که د کومې سیاسي ډلې سره مذهبي ډلې سره او یا بیا په انفرادي ډول د یو تن سره مرسته ولې نه وي. وزارت دفاع او د آرمی نیوی او ایرفورس مشران د هغه تنانو چې د دوی په ادارو کې دي د خپل اخستل شوي څوګن په ضد د چلند په وجه د ور باندې کاروایی وکړي. لپې خبره د سپریم کورټ وکیل امین رحمان یوسفزی مشاهده رډیو ته وویل دا د پاکستان اولنۍ داسې مقدمه ده چې په کې یو جج د خپلو ملګرو ججانو نه انصاف غوښتلی. دا به نظیر او یا د راتلونکي وخت لپاره مثال جوړیږي
چې د پاکستان په جوډیشل هیسټوري کې داسې ډېر کم شوي دي چې چا دومره بولډلی کم الیګیشنس په غلي کېدلي او هغه چې کوم دی فیس کړي مې او بیا کنټیسټ کړي مې او بیا د هر څه نه موجود په خپله منفس نفیس هغه چې کوم دی ځان ډیفینډ کړی په کورټ کې او
تر دې وړاندې چې فیصله رااله د جج جسټس قاضي فیض عیسی د خځې سرینای سره لخوا د اف بی آر سره او وروستو عدالت سره د خپلو شتمنو ټیکسونو جمع کولو ریکارډ او نور ضروري او غوښتل شوي دستاویزونه هم شریک شوي. په پرونی فیصله کې لس تنان ججان ناستو چې د شپږو ججانو لخوا دغه اپیل منظور کړی شوی ولې څلورو ججانو د دغه اپیل ضد خپله رای ورکړې ده. اسد علي تور وایي د دې فیصلې وروستو دوی ویني چې په عدالت به خلکو اعتماد تر څه حده پورې بحال هم شي.
کچھ لوگ جو حکومتی حمایتی ہیں وہ تو کبھی نہیں کہیں گے کہ اب
دے وائی کوم چې د حکومت حمایت کون کی دی دوی وکل هم دی فیصله ته خنوای البته د حکومت مخالف خلک بور ته خوای
لیکن هات ایک ضرور ہوگا اس فیصله کے بعد
مگر هاو دا به ضرور وي چې د دې فیصله نه پس به تاریخ لیکونکو ته په لیکلو کې ډیره آسان وي چې کله دی آزاد جج خلاف سازش شي نو څوک چیرته ولاړو هغه ک جج او یا ک کوم بل ریاستی چارواکی
دار تھا وہ کہاں پر کھڑا تھا
یاد دی چې جج جسټس قاضي فیض عیسی د بلوچستان په پښین کې پیدا شوه اولنۍ زکړی په کوټو کراچي کړي او وروسته د لوړو زده کړو لپاره لندن ته لاړو. 1950 کې د بلوچستان های کورټ کې وکالت شروع کړ او 1998 کې د سپریم کورټ وکیل جوړ شو. وروسته د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او د ستمبر په 5/2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شو. د سپریم کورټ د ججانو د شیډول تر مخه د ستمبر په 4/2023 کې به د سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس مقرریږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او پښتونخوا کې پینی می بجی کدون که دی ده خبرون لندیز ده اصرار علم محمد ناورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوه ځوانانو وژنې ضد پرلت روان دي. دوه ورځې مخکې د مکین په بیبیزی رغزی کې د ځایي خلکو په اعدام نه چې ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمی شو. خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژني چې د دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانۍ مخته د وژل شوو ځوانانو مړې ایښې او احتجاجي درنه روانه ده. بلخوا پوز په دې اړه څه دي ویلي؟ خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ډوته ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډسو وچلی. پولیسو او ځایي خلکو مشال ډوته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدور نومي هلک په کور کې و چې له بهره ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دې غواړي، چې کله هغه وروت نو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو. د خبر پختپا د سیاحت څانګې مشر د دې شعبې په ولس غږ کړی چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام الله نن مشال ډوته وویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو ته په کتو سره یې په هسپتالونو کې کټونه زیات او اکسیجن ټینکونه غټ کړي، خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي. او د صحت نړیوالې ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل پاملرلې خبر بللې. وایي د ملګرو ملتونو ادارې په دې هیواد کې په حیرانکونه توګه د مخ په زیاتېدونکو کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپتایي روانه کړې. د ډبلیو ایچ او مشر د اپریل په 26 په جنیوا کې خبرجالانو ته وویل چې ادارې د څه باندې 2000 کسانو عمله له هند سره د مرستې لپاره بیا ځای پر ځای کړې ده.
مشال ریډیو ته وګي اصرار عالم مومند درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. و اوس درته یو راپور وړاندې کوو. ورځو افغانستان ته کابل ته د پاکستانی ډلې په دې وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په بهیر د سیمې امنیت او په یو شمېر نورو دواړو خدو موضوعاتو باندې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. پاکستانی چارواکو افغان لوري سره ژمنه کړې چې د سولې په پروسه کې به ورسره مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
اسلام آباد او کابل سلا شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو په لړ کې د استانبول غونډې جوړولو هڅې توند کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د اپریل 16 مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په مشرۍ کابل ته اتللي وفد له افغان چارواکو سره د امنیت او تجارت په شمول په یو شمېر دوه اړخیزو موضوعاتو بحث وکړ. د منصور احمد خان په وینا محمد صادق افغان حکومت ته د سولې په بهیر کې د اسلام آباد لخوا د مکمل ملاتړ ډاډ ورکړ. د پاکستان د اعلی پای د وفد د اپریل په 15 په 2 ورځنی سفر کابل ته رسیدلی و چې پکې امنیتي چارواکي هم شامل وو. بلخوا د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی د اپریل په 16 مشال ریډیو ته وویل د کابل د سفر پر مهال ورسره پاکستانی وفد د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ ژمنه کړې او هیله ده چې عملي کړي.
یو نیم میاشت مخکې ما سفر درلود، یو د مهمو غوښتنو نه مې همدا وه. او بیا د هغې نه پس پاکستان خپل ادبیات اصلاح کړه، خپله وینا اصلاح کړه. په ماسکو کې د اوربند غوښتنه وکړه، په تاجکستان کې، اوس په استانبول کې هم. او بله خبره د طالبانو تشویق دی چې میز د مذاکرې ته په ما با معنا او با هدفه توګه راشي، چې هغې کې م وخت کې ژمنې کړې وې او اوس هم دلته خپلې ژمنې تازه کړې.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان د آبادۍ او ویجاړۍ ترمنځ دی د یو انتخاب وکړي. خو په پېښور پوهنتون کې د سیمیزو چارو د مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي مشکله ده چې د افغانستان موجوده غیر واضحه صورت حال ته په کتو سره پاکستان کومه واضحه پالیسي اختیار کړي.
چې کله دوی ګوري چې انتها عملیات ګډوډېږي او دوی پکې د طالبانو بل طرف ته دوی پابندیانې دي، هغې نه ویریږي. لکه امریکا ډېر زور کوي او کله کوي، خو افریقیف پابندیانې چې دي که پاکستان دیکتاتور الزام جاری ہے کہ دی کی دے برستیال دی طالب برستیال دی اتراگر برستیال دی جو انتابہ دی دا پارا مشکلہ دی دی آئیت دی آپ شاہ کی ورکی پاکستان مبیشت دیر زیاد خراب حالاتو کے دے انتہائی خراب حالاتو کے
هلته د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وای د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار به پاکستان ته ګټه او منفي کردار تاوان رسوي.
نو پاکستان کولی شي دوه رول ولوبوي، اول رول دا اصلي رول دی دا چې پاکستان ته ګټه به دا چې دا خپل نفوذ چې نسبت د افغانستان د دولت د مخالفو ګروپونو باندې لري هغه استفاده وکړي او لگن گت واقعی اوپر مذاکرات راسی اوپ افغانستان کی سولہ رس دوم رول بھائی داوی چیر پاکستان لا پلو خوانے سیاست ڈپلومیسی کے لیے پہلے کے بعد متاثرانہ جگڑے ڈالی ترپوخ دار سے کابل اور اسلام آباد ترمیان بعد
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په درویشتمه په استنبول کې د ترکی په کوربتوب د پاکستان، افغانستان او ترکی د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هم شوې وه. په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا د افغان سولې لپاره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی و.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږي دا چې د پاکستان او افغانستان د ډلو ترمنځ کوم خبرې اترې شوې دي، پخې چې پرمختګونه شوې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبې له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته په دوه ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړي چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلی داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشوه چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نه ډار په بنیاد باندې تنظیم.
د ښاغلي داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یوه دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر یولسمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه اعلان کړه، افغان ولسمشر اشرف غنی تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت رارسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هیواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربن لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زخت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې یوه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویومې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هیواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه پر طالبانو ډیر فشار راوستی او هغوی اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پریکړې کوي.
اوریدونکو د عمده سولې په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورو پکتیا ته د پکتیا د ښځو د برخې فعالان وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر پیل او د سولې نامعلومو خبرو خپل لاسونکي ته اندېښمنې کړې دي. دوی چې د دوشنبې په ورځ د سولې د پروسې په باب یوه ناسته کې راټولې شوې وې، د جګړې په ښکېلو خواوو نیوکه وکړه چې د قطر او ماسکو په خبرو کې ښځو ته د پام وړ برخه نه وه ورکړل شوې. په دې اړه باندې نور تفصیل له پکتیا څخه نجیب الله لوخلک.
په داسې حال کې چې د ترکیې په اسفامبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل، له افغانانو په ځانګړي ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوالې مېرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤلانه نه وي، نو دا به د دې لامل شي چې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیل اول که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي، نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي څنګه وشي او څنګه ونه شي، او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه ده.
اندې مونږه خويندې دا اندېښنه لري چې کچېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختيږي او شدید کیږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډاک بولي، وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تعمین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال مسکا منګل وویل
مېرمنې په اتلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنګ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بستلی دی، یعنی په دې دي پوه شي چې افغان مېرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه اتلس کلن لاسته راوړنې چې دی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعاله انارګله وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې صبح هر عرصه کې موږ خوندې ضروري خوند تاسې سخم ورنکله سي د برنامه بيخي نمګلې د موږ هغه سوله ایز بیا منونه.
د پکتیا د خزو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت مرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې خزو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنکړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې مېرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کوم خويندې چې د صلح سفیران دي هغه څلته کوم اشتراک کړی او هغه ته هم مکمل لته سهم نو ورکړ سوی تن هدي یو ایجنډا لروي به دوی جلو بحث کاوه. هغه څه چې د دې پوجړونو کې وو هغه لته وازی نس ولا او ترڅنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خويندې جملې یو کومه نمائنده نه لرله.
پکتیا کې مېرمنې او د خزو فعالان داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ورسته یو ورځ د پکتیا په ګډون ډیری نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډیرې کړې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
مشال آنلاین
په درې نیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سند حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو د مخنیوي لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. دا فیصله پرون په کراچۍ کې د سند وزیر اعلی په مشرۍ کې د شوې غونډې پر مهال وشوه. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د اپریل یو کم دیرشمې به د سند د پاکستان له نورو شوبو سره د سورلۍ ګاډو تک راتګ بند وي. په پاکستان کې یو وار بیا کورونا وایرس په تېزۍ سره خپرېږي. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
چیرپسند کې د کرونا وایرس ناروغو شمیره په وو ورځو کې د دریو څخه څلور فیصده زیاته شوې ده. هغه د ټولو تعلیمي ادارو بندولو اعلان وکړو.
دی وایي چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به ټول بند وي.
د اپریل د 9 څخه به د یو ښار څخه بل ښار ته تلونکي بسونه او مسافر وړونکي ټول ګاډي وتړل شي. په ټولو هوټلونو او ریسټورنټونو کې به د خوړو اجازه نه وي، یوازې پارسلونو ته به اجازه ورکړی کیږي. د سوداګرۍ ټول مارکیټونه به ماښام 6 بجې بندیږي او په اونۍ کې 2 ورځې به ټول مارکیټونه تړلي وي. په زندان کې به د قیدیانو سره لیدو باندې مکمل پابندي وي او په ټول سرکاري دفترو کې به یوازې 40% کارمندان ته اجازه وي چې په یو ورځ دفترونو ته راشي. زه د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوم چې د اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې دې په ټول هیواد کې اورګاډي او د سوالو ګاډي وتړي.
عید اور اس کے ایک ہفتے بعد ٹرین اور یہ بھی بند کریں.
دا وزیر اعلی سن لخوا د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه وروسته د اپریل په 6 د تعلیم محکمې د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د مای د میاشتې د 12 پورې د بند ساتلو نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. له دې وړاندې د سن صوبې حکومت د اپریل په 4 د کرونا وایرس د درېمې څپې په مهال په ټوله صوبه کې د اول نه تر اتم ټولګي پورې د سکولونو تړلو اعلان کړی و او د 9 نه تر 12 ټولګي پورې هر ورځ 50% زده کوونکو ته اجازه ورکړي. بلخوا د سن وزیر اعلی له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وړو کې اختر وروسته تر یوې اونۍ پورې دې په ټول هیواد کې اورګاډي او د یو ښار نه بل ښار ته د سوالو ټول ګاډي بند کړي. بلخوا د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر قیصر سجاد وایي چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د مخنیوي لپاره په پوره هیواد کې د مرکز سره سن حکومت هم په وخت ګامونه نه دي پورته کړي.
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرائے.
دی وایي چې دا د حکومت ذمہ واری ده چې خپلې پریکړې عملي کړي. تر اوسه حکومت په دې عمل نه دی کړی. خو اوس چې حالات ډېر زیات خراب دي نو څه ګامونه یې اغستی دي. خلکو لا پکار دي چې ماسک واچوي، د کرونا د مخنیوي په هدایتو عمل وکړي او حکومت دې د خلکو د ژوند خوندي کولو لپاره هر څه وکړي.
اپنی عوام کی جان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے.
سن حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړی دا چې د حکومتي چارواکو تر مخه په پاکستان کې د کووېډ-19 د ناروغو شمیره په زیاتېدو ده او حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په هیواد کې په ځینې برخو کې بندیزونه هم لګولې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوزمو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کرونا صورتحال په اړه باندې چې کوم موجوده حالات په پاکستان کې دغه په اړه باندې زموږ همکار شاهین بونیری د خیبر پښتونخوا د کرونا د سار د څنګه د مشر ډاکټر اکرام الله سره خبرې کړي. ډاکټر
صاحب، خیبر پښتونخوا کې د ټولو نه ورست افیکټډ لکه چې هغه ډېرې اغیزمنې شوې دي، هغه سیمې کمې کمې دي. خیبر پښتونخوا کې موږ د مردان باره کې اورو.
کور جی زمون کو دا سینٹرل کے پی چ سمرا دا کنا دا زیات افیکٹڈ دا لکه پیخور، 400 مردان، نوخار، سوادے، اسی ملکن، سوات، تمتلی دا، ابتواد دی، بیا لاند دی مسر کو ہارٹ کرک تی دا ایریا زیات افیکٹڈ دی. بیا بڈی کے ٹول زیات چ دی مردان لک پوزیٹیویٹی ډیر زیات دا چی صحیح شو. نو دا ٹول علاقے چی دا خ پوزیٹیویٹی کی خطی سی کرم کی خ کافی تیز دا کنا جی.
ہاں جی.
نو دا نه چې کم کم ځای کې تاسو ایس او پیز نه فالو کیږي، حفاظتي تدابیر نه اختیاري خلک نه اپناوي، نو دا ځای کې بیماری تیز سره خوري.
تاسو سره دا ورستېش مېرې څنګه دي په خیبر پښتونخوا کې څومره خلک ته دین مړ شوې دي، څومره تي اغیزمن دي، څومره علاج روان دي؟
ګوره جی، اخو دا ورځي ورځي دغه دي کنه. زمونږ نارملی کو تاسو ته یاد وي نن د درې میاشتې مخکې زمونږ د ورځي پوزېټیویټي با 150-100 دغه منځ کې بچلې ده. جی. او هغه بیا ورو ورو زیاتېده چې کله مارچ سٹارټ شو نو دا مونږه پوزېټیویټي زمونږه 700-800 او مونږ اوس تر 1200-1250 پورې تللي وو. پرون زمونږ لږ شانه کې کم وو فیګر. ٹھیک شو جی. سو تقریبا 550 پورې وو. نو دا فیګر ویری کوي. سیمپلنګ زمونږه خډیر دی. ٹھیک شو جی. او بیماران چې دي اوس کو زه تاسو ته وایم مونږ د بیمارانو مطابق خپل بیډ اوکوپنسی زیاتو. ٹھیک شو جی. بیډ اوکوپنسی زمونږه ورس پورز زیاتیږي لکه اوس دې ټیم کې موږ سره د آی سی یو بیډس په خبره کې ته پکی پی کې خبر پښتون غوا کې سره د 300 نه برابر درې مو سو پورز موږ آی سی یو بیډس دي، 1400 پورې موږ سره ایچ ڈی یو بیډس دي او لو فلو اکسیجن والا موږ سره 1500 نه برابر بیډس دي. نو کو اکوپنسی موږ وګورو څه زیونو کې زیاته ده لکه مردان کې اکوپنسی بیډ تقریبا سر په سر روان دي. ٹھیک شو. لک خالی بیډ دي په خبر کې الحمدلله گزاره ده. ابتواد هزارې سایت ته گزاره ده. زمونږ ساوت چکم دی د بنو شوډی خان شو الټا بیډز موږ سره کافی شته. خو په خبر کې دا چې مونږ ریسنتلی لارج کې مونږ ډېر زیات بیډ زیات کړل 414 بیډ یو زیات کړل مشتر آباد کې مونږ زیات کړل 410 کې مردان کې مونږ بیډ زیات کړل خدای چې د بیډونو سره داسې ایمرجنسی نشته خو بیا د پاسه مونږ چونکې اکسیجن دی کې یو ډېر لوی ریکوایرمنټ دی مونږ په خپل ایچ ایم سی کې په ایم ایم سی کې په وومن اینڈ چلډرن اسپتال کې بیا په بادشاہ خان میډیکل آی کې مونږ خپل د اکسیجن ټینکونه مغټ کړل احتیاطی تدابیر نہ اپناوی او گنو زیونو تسی دخپل ماسک چولو خیال نہ ساتی دخپل سفید لاسنزلو خیال نہ ساتی نو دا بیڈز بیا انتہائی نہ کافی بیماری بخوری گی زیادتی گی بخلق اسپتال مانے بلوڈ زیادتی گی
دیکھیں ڈاکٹر صاحب سے کم خلق مڑکی گی دے ایج بریکٹ سے دے لگا دا مشران دی کدا دا نمزالی عمر دی کنا ماشوم
گورا جی مخ کے خو داوا چے صرف مشران ممڑکی دل کنا چے 60 اینڈ اباو اس غٹ تعداد اس ان دا 60 اینڈ اباو کی دے ٹھیک شو خولا کدا 40 پورے خلق ہم دیر زی ایون دا 20 پورے خلق پکی مڑی شیوی دی یو دو کسان خو پکی دا 20 نلان عمر کی مڑی شیوی دی وفات شیوی دی ٹھیک شو او مخ کی بداو جی سڑی بڑی زیادہ افیکٹ کیے دل وہ سن سڑی زیادہ افیکٹ کیے گی وہ خزم وہ بسڑی زیادہ افیکٹ کیے گی لکہ دا سے وہ منگو ہوئی چی 60-65% سڑی دی ہو دا 30-35% چیدی خزم افیکٹ کیے گی
بس مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو سواد ته د سواد په منګور خار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره پرون د وینې را پیدا کول یو کیمپ لګیدل و د الفجر فاونډیشن تر انتظام لاندې په دې کیمپ کې په اول ورځ خلکو 50 بیګا یا کسوړ وینې ورکړه د فاونډیشن چارواکي وایي چې کیمپ بعد د سواد په نورو برخو کې هم لګوي تلسیمیا فیډریشن آف پاکستان په خپل ویبپاڼه کې چې په ټول هیواد کې د تلسیمیا 50,000 ناروغان له مختلفو خیریه ادارو سره رجسټر دي په سواد کې د دوی شمېره 1,300 ده په دې اړه نور تفصیل د منګورې نه نیار احمد خان راکړي
په سواد پنګوره کې د الفجر فاونډیشن او زلمو ټولنو د وینې را جمع کولو کیمپ اعلان په سوشل میډیا کړو چې وروسته ورته په لسګونو خلق وینې ورکولو ته ورغلي د منګورې حضرت علي چې استاد دی وایي چې د ډاکټرانو په هدایتو هر درې میاشتې وروسته وینه اتیه کوي
زه راغلی وم دلته وینې مې ورکوله او تقریبا دا زما 25-26 هوا پیره ده چې وینه ورکوم ماشاء الله دا غي سره موجود ښه برابرې مطلب ما ته څه کمزوري څه دغه نه محسوسې راځي جذبه دا د جی چې دلته د بیماران دي او دا غو د پاره مونږ راځو وای چې هغه ته دا غو غ خوراک میلاویږي وینه ته میلاویږي چا و ژوند دي
د وینې راټولولو کیمپ لګونکو یو زلمه عدنان خان وای چې سواد کې د تلسیمیا په سلګونو رنزوران دي او دغه لپاره شپږ ادارې کار کوي دوی ورته وینه برابرولو کې مرسته ورکوي
په سواد کې د دې وخت سدیال لسو پوری تلسیمیا ماشومان ریجسٹرډ دي په مختلف ارګنایزیشنز کې دلته کوم تلسیمیا ارګنایزیشن ورکه پاره کې د دیال لسو ماشومان دي دا غي په وخت په وخت باندې هر 15 ورځې پس ته چا 15 ورځې پس چا هفته پس چا میاش پس دا غي د وینې ضرورت راځي په دې روزه کې بیا خصوصي تور دي ماشومان ته د وینې سخت کمی راځي ځکه چې خلک وینې نه ورکي نو دې ماشومان د وینې ضرورت پوره کول د پاره موږ دلته کې دا بلډ کیمپ ارنج کړی دی چې دې ماشومان ته پوښ باندې وینې ملاو شي او دا غي ژوند بچي
کیمپ کې د تلسیمیا یو رنزور ماشوم پلار حضرت علي چې وینه ورکوونکو خدمت کوي وایي چې ماشوم ته هر میاشت 2 بیګه وینې ضرورت وي وینه په شخصي توګه راټولول یو ډیر مشکل کار دی
دا کوم وینه چې دنو د دې یو بیګ چې کله مونږه په هسپتال کې په پاس کوو نو د دې په سرکاري هسپتال کې مونږه د یو بیګ صرف د خالي بیګ دا غي به مونږه 800-900 روپۍ سرکار ته جمع کولې او وینه چې بدن او مونږ خپل ورکوله اوس چې کوم دا چې کوم اداره د نو دا مونږ ته بالکل هغه هر څه سره د وینې او بیګ ټول سہولیات چې دین هغه مونږ ته فری راکړي او مونږ ته دا سہولیات پی کله چې روزه راشي نو روزه کې لکه مونږ ته بیا تکلیف دی غي خو خدای چې دا اداره د شپې د روزه ماتې نه پس را کیمپونه لګي په مختلفو بازارونو کې مدد کوي نو پای کې مونږ ته ډیر سہولیات دي
د وینې را جمع کوونکی وینا ده چې په یوش پکې تر 500 نه زیات بیګ وینې د تلسیمیا ماشومانو لپاره راټول کړه دغه عمل به وخت په وخت د سواد په بیلابیل سمو کې جاری وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
او د نوټه سم مشال ریډیو ته وګي د روزي مبارک میاشته او هله کو چې دا محل و تاسو د روزي ماته د پاره تیاری کوي ا دواګانې کوي د امن د پاره د سوکاله د پاره په وطن په نړۍ په کور کې د دې ناروغي د رواني ناروغي نه د بچ کېدو د پاره خو د اوریدونکو د روجې په اړه د بیانونو د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو په متحده عربي اماراتو کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو د روجې نیولو یا نه نیولو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې دا اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پې د کرونا ښکاره شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کرونا باندې اخته دی، د هغه دپاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کرونا وي او که عام مرض وي، کوم سړی چې یو وارې ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغې ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کرونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دوه ځلې اجر ورکوي. خدا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه ونه نیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو دپاره شرعاً افطار لازم دی، او هغه کسان چې هغه په کرونا باندې اخته دي او ټولې نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، نو هغه ته دا نه دي پکار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مرشد په توګه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس د مشال ریډیو د نهزات خبرونو وروستي خبرونو لپاره ما خپل همکار اسرار عالم نور.
د جنوب وزیرستان اوسیدونکو لخوا د دوو ځوانانو وژنې زه د پرلت نن په دویم ورځ هم روان دي. دو ورځې مخکې د مکین په بیویزۍ رغزۍ کې د ځایي خلکو په اعدامه کې ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمي شو. خلک ادعا کوي چې دوی هغه عسکر هم پېژندلې چې دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي. ځایي خلکو له پرون راهیسې د مکین تحصیل ودانۍ مخې ته د وژل شو ځوانانو مړي ایښي او احتجاجي درنه یې روانه ده. پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشالډو ته وویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګنده وسله والو وژلي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګنده وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلي. پولیسو ځایي خلکو مشالډو ته ویلي دا پېښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګرجوم سیمه کې شوې. دوی زیاتوي چې عبدالقدر نومې هلک په کور کې و چې له بهارو باندې چاغه وکړ چې یو څوک دې غواړي، او چې کله هغه ور ووت نو په وسله و سنبال کسانو ورباندې ډزې وکړې چې له کبلې هغه ځای پر ځای مړ شو. د خبر پښتونخوا د سیاحت څانګې مشر د دې صوبې په ولس غږ کړی چې له کورونا د ځان ژغورنې په هدایتو عمل وکړي. ډاکټر اکرام الله نن مشر ډیو ته وویل چې په صوبه کې د کورونا مخ په زیاتېدو کې ستونزه په کتو سره یې په اسپتالونو کې کټونه زیات کړي او اکسیجن ټینکونه یې هم پټ کړي، خو که خلکو احتیاط ونه کړ نو بیا دا سهولیات ناکافي دي. او د سیاحت نړیوال ادارې مشر په هند کې د کورونا کیسونو زیاتېدل غم لړلې فعل بللې. وایي د ملګرو ملتونو ادارې په دې هېواد کې په حیرانوونکې توګه د مخ په زیاتېدونکي کورونا وبا سره د مبارزې په لړ کې د مرستې لپاره سپایي روانه کړي. ډبلیو ایچ او مشر دغه څرګندونې پرون کړي.
اوریدونکو خبرونه مو د اسرار علم ممن اوریدو او اوس هم د اسرار د مشال ریډیو نن ساته خبرونه وخت پای ته رسی. که تاسو په دې سپو پاتې شو د امریکا غږ دیو ریډیو باورې د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو د اسحاق میری مجید بابر او اسرار علم ممن درنه د خدای په امانی غواړي. خاد آباد و بریالی باشید.